درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونو ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د کندهار د سپین بولدک چمن دروازې ته نشته د وی پوسټې د جوړولو پر سر نن سهار د طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ داسې شوې دي. په سپین بولدک کې وی ځای سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې مرشوبله نه ده پیښه شوې او د سپین بولدک چمن دروازه هم د مسافرو پر مخ خلاصه ده. په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وسله والې شخړې زیاتې شوې دي. شاوخوا یو میاشت مخکې د نومبر په 14مه د افغانستان له خاورې د یو نامعلوم کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو تر حملې وروسته پاکستان د سپین بولدک چمنلار د یوې اونۍ په مخه بند کړ. د افغانستان د طالبانو د حکومت یو پلاوی نن یک شنبه تهران ته ورسید چې د افغانستان، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبری آژانس وایي چې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت پلاوی به په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری استازي هم پکې برخه اخلي د افغان کډوالو د ستونزو پر حل لارو وشخیږي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد هم ویلي چې دوی به د تهران په څلور اړخیزه غونډه کې له ایران او پاکستان سره په دې اړه چې څرنګه د افغان کډوالو ستونزې حل کېدای شي او په څه ډول خپل هیواد ته بیرته راستنېدای شي یوه موافقه لاسلیک کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت له یو شمېر لشمیرو سره سم لا هم شاوخوا 5 میلیونه افغانان په پاکستان او ایران کې میشتي. د بشری حقوقو یو شمیر فعالانو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور ښار کې لښپژم ټولګي پورته افغان جنو ته د زده کړو د حق غوښتنه وکړه. دوی چې پرون د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پېښور د پریس کلب مخې ته راغون شوي وو. ل زده کړو د افغان جنو محرومول د بشری حقوقو پراخه سرغړونه وبلله. طالبانو د تیر کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته اکثره جنې ل زده کړو شزي لکاره منع کړې. په کابل او د افغانستان په یو شمېر دورو ولایتونو کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شول. د راپورونو له مخې د دې زلزلې له کبله چې د سهار په 6 بجې او 6 دقیقې وشوه د احتمالي مرشوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا د جیولوجیکي سروې پر اساس د دې زلزلې مرکز د لوګر ولایت له مرکز پل علم څخه 10 کیلومتره لري په ځکه کې 233 کیلومتره ژور وو. په زابل کې د امیر روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې د کورونا پیښې یو ور بیا ډېرې شوې دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې په ورستیو درو میاشتو کې د 200 تنه کورونا تشخیص شوې او 100 تنه ورڅخه مړه شوې دي.
د کورونا پیښو ډېر شدت اختیار کړی نږدې درې میاشتې راپدې خو موږ نږدې 200 مثبتې پیښې لرو او په روغتون کې د نږدې 500 شاوخه ناروغانو درملنه شوی ده او همدا ډول څلور تنه هیوادوال په خوشنۍ سره ژوند د لاسه ورکړی دی.
ډاکټر حکیمی په عین حال کې ویل چې په زابل کې یوازینی روغتون چې د کورونا د ناروغانو درملنه یې کوله د مالی ستونزو له کبله تړل شوی دی. او د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یو نانوایی کې د بمی چاودنې له کبله لشتر لژه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستان او بلتور غشتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصر کړې ده. زبو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي ویل طالبانو سره په تعامل کې به اصلي شرط بشري حقونه وي. خو ځینې افغان شزي وایي نړیوال دی یوازې خبرې نه کوي.
کډ نړیوال وغواړي یو هغه د چې فقط نړیوالې موږ خاطر یو غږ وچتی یو هغه د چې ودری کې دی افغانانو سره.
پاکستان بهرانیانو ته اعلان کړی چې د ویزې له ختمې وروسته له دغه هیواد ووځي. په پاکستان کې یو شمېر مشت افغانان بیا وایي
ماته ویزه نه راوځي موږ ته مهاجر کارت نه راکول کیږي.
مهاجر شوی افغان هنرمندان د خپلو سختیو کیسه کوي.
مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته، اوسېدنه دلته.
په دې خپرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام هم در اورو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي وایي افغان جونیا او شزي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخامخ دي. توماس ویست نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزي ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست وای افغان جونیا خوځي په زده کړو، کار، سفر او سیاست کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخ دي. ویست دا خبره د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی. هغه زیاته کړي په افغانستان کې د رسنیو او د دې هیواد د وګړو لپاره د بیان د ازادۍ فضا تنګه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د لوړ پوړي استازي ویلي له طالبانو سره په هر ډول ښکېلتیا، پروګرام جوړول او ډیپلوماسۍ کې باید د افغانانو بشري حقوقو مرکزی ځای ولري. پرون د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. یو نامه د دې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلی وو په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یو نامه زیاته کړې وه اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خرابه شوې او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. خو طالبانو د بشري حقوقو د نړیواله ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه ورکړه او نه هم ویاندویانو د هغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی چې د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د افغانانو د اوسنۍ ناوړه بشري وضعیت په اړه خوتلې وي. هخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت چې اوس د قطر له دوهې فعالیت کوي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقوقو او د هغو کسانو د ملاتړ ډاډ ورکړی چې د سفارت له قوله د یو سولهییز افغانستان لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر توکاشي اوداکا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی او کاده د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د خوځو رسنیو او د حدود او قصاص د پلي کېدو په اړه خپل اندېښنه متقی سره شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د افغانستان د راتلونکي لپاره د نجونو د زده کړو او د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې لیدنې په اړه خپلو ټویټونو کې دا مسایل هیڅ نه دی یاد کړي او یوازې د خو اړیکو جوړولو او افغانستان سره د جاپان د مرستې په اړه کرښې تورې کړي. طالبان د بیان ازادۍ پر محدودیت او تر خواهی د اطلاعاتو په سانسور هم تورن دي. هغه ټکي چې د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې د انسان بنسټیز حقونه ګڼل شوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس له قوله مو په دې راپور کې وویل چې ویل طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو کوم ناورینونو ته زمينه برابره کړي او آیا هغه ډول چې پکار ده د نړیوال ټولنې لخوا د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګامونه اخیستل شوی دي؟ امید زهرمل همدا پوښتنه د شزو د حقونو لې بې فعال قمر نیازی څخه کړي.
دغه حالات کې په دغه وضعیت کې با به باوري او چرسته ده لیدا یو پربل باندې او زمين کې هغه زهني نارامي هغه رواني تکلیفونه هغه انواع او اقسام د امراض او هغه د تداوی لپاره د اقتصادي وضعیت خرابېدل اته د وسو قدرت څخه چې خپل تداوی وکي او بل ملک ته یعنی پاکستان ته ایران ته لاړ شي په کل کې د شخصي څخه نیولې تر ملي ګټې پورې ټول په خطر کې.
فکر کوي چې نړیوال مرسته کولای شي په دې برخه کې؟
سل په سل نړیوال برخه مرسته کولای شي په دې برخه کې که دقیقا نړیوال وغواړي. فقط یو هغه د چې فقط نړیوالې موږ په خطر یو غو چتې یو هغه د چې ودرې کې دی افغانانو سره تړلی.
یعنی فکر کوي تر دم غړې پورې هغه ډول چاړي نه نړیوالو اقدام نه وکړي.
اصلا نه وکړي.
دلایل بیا څه شي کېږي چې دوی نه اقدام
هغه ډول چې اړین نه دی وکړي. دوی یو خو وایي چې تاسو دیش کاله څلويخ کاله سوچ خپل منځي جګړې نه خلاصېږي. څو وخت تاسو تصمیم نسی چې باید تاسو خپل یو موټي اوسې کې تر څو نړیوال ساسه ملاتړ وکړي. یو دلیل دا غني. بل دلیل دا غني چې هر ملک خپل ځان ته خطر غني افغانستان. دوی خپل خپل ځان خطر احساسې په خطر کې احساسې په دې خطر د منطقي وادونه نو نړیوال هم دې ته متوجه کړی چې نور هم نړیوال هم په دې فکر اوسېږي چې کدوی خطر دی مونږ ځینې خطر احساسو نو تاسو په دې پوه شئ چې دا تاسو لمنه هم نشي دا ورن نه سبا
اوس نو بیا په یو داسې حالت کې نیازی صاحب د افغانستان د خلکو هغه بنسټیز حقونه خوندي کېدلی شي
اصلا نه ده خوندي بنسټیز حقونه مو چیرې خوندي دي آیا موږ د صحت حق لرو آیا موږ د تعلیم حق لرو خو ټول میډیا خبر ده چې نه د صحت حق افغان لري فعلا نه د تعلیم حق لري افغان نه د ازادۍ حق لري نه د سفر حق لري نه د څومره ټول اولي حقونه مو ټول تر فشار لاندې دي
د شزو د حقونو فعال قمر نیازی و
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه 8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو بهرانیانو ته د وټلو اجازه ورکوي چې د ویسی له ختمې دوروسته په دغه هیواد کې اوسي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبر پانه کې کړې ده. په دې خبر پانه کې کڅه هم په پاکستان کې د میشتو افغانانو په اړه سندې ویل شوې خو خبر پانه په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم پر خپل فیسبوک پانه خبره کړې ده.
کوتا سو دفتر نخلاص کای کارونه شروع کای منګه به ویزم سم لرو منګه واسناد سم لرو
په خیبر پختونخوا ایالات پېښور کې استوګنه شامل مقصودی ده وای درې میاشتې وړاندې پاکستان د حکومت له خوا ورته خبرداري ورکړل شوی و چې د دسمبر تر یو دیرش می دی ی خپل قانوني اسناد بشپړ کړی او یاد هم یاد هیواد پریږدي خو د شاملې په خبره په دې درې میاشتو کې چې دوی ته د قانوني اسنادو د اخیستلو ویل شوی وو د ډیرو حالو ځلو په کولو سره سره بیا هم په دې نه دي توانی دلی چې ویزا یا د کډوالۍ کارت واخلي
ما ته ویزا نه راوځي مونږ ته ماجر کارت نه راکول کیږي زمانه حق سفر مل دلته فعلاً زه خپل مې ناروغه ایم ما شومان مې دیو سر نه ناروغان شول سفارت ته پس وزرزاری باندې لاړم
تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبر پانه کې ویلي چې هغو بهرنیانو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدلو وروسته په پاکستان کې اوسیږي په دې خبر پانه کې که څه هم هغه هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه څه نه دي ویل شوي خو دا خبر پانه په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم په خپل فیسبوک پانه خپره کړې ده په خبر پانه کې ویل شوي چې سرغړوونکو ته به درې کاله د بند سزا ورکول کیږي او سربیره پر دې به دوی پاکستان ته د ننوتلو په تور لیست کې هم شامل شي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت کابو درې میاشتې مخکې هغو بهرنیو ته چې په یاد هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل درې میاشتې مهلت او خبرداری ورکړی و چې یا د خپل اسناد نوي کړي او یا د هم د دسمبر میاشتې تر وروستۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي دوی سرغړوونکو سره د قانوني چلند خبره هم کړې وه د یادونې ده چې پر افغانستاني طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ د وروسته ډیری افغانانو نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د دوسیو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي دي چې اوس یې د استوګنې ویزه یا خلاصه ده او یا یې هم کم وخت پاتې دی د یو خصوصي راډیو تلویزیون ویاندې خاطرې نوري ازادي راډیو ته ویل چې د دې د کیس کار په جریان کې دی خو د پاکستان ویزه یې خلاصه ده اوس که بیرته افغانستان ته ولاړ شي دا چې خبریاله ده ژوند یې په خطر کې دی
که بیا هم جبران خواړي مونږ د پاکستان هیواد څخه واسه وي بیرته افغانستان ته د مرګ خطر دی بهرنۍ هیوادونه زمونږ کیسو نظر زر پروسه زر زر مخته نه وړي چې مونږ وشو کولای د پاکستان څخه ووزو کوم هیواد سره چې مونږ کیس لرو هلته لاړ شو
موږ په پاکستان کې د استوګنو افغانانو د اندېښنې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویاند افیز یا احمد تکل سره شریکې کړې دي نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له هیواد سره په اړیکه کې دي چې افغانان په زور له خپل هیواده ونه باسي
په پاکستان کې د افغانستان لوی سفارت هلي ځل کوي چې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې میشت دي که مهاجر دي که تجاران دي که محصلین دي او که د تداوی یا نور اړتیا په مخه تلل دي هغوی له کوم مشکل سره مخ نسي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي
د یادونې ده چې په پاکستان کې افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري او کلونه کلونه په هیواد کې استوګن دي وخت په وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته سیاسي ستونزو له امله دغه هیواد د پولیسو او نور حکومتي ادارو لخوا ځورول شوی دي خو په هغه هیواد کې داسې بنسټونه هم شته چې د دوی په ملاتړ یې غږ پورته کړی او ویلي دي چې له کډوالو سره باید سیاسي چلند ونه شي
په افغانستان کې ځینې خلک او په ځانګړي ډول شزی وی په وخت روغتیایی خدماتو د نشټونه او خراب اقتصادي وضعیت لعملې د کورنۍ غړي مړ شوې دي. د میرمنې چې ډیرې په ولسوالیو کې اوسي په کلینیکونو او روغتیایی مرکزونو کې د روغتیایی پرسونل له چلند هم شکایت کوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي صبرینا هغه میرمن ده چې تیرونه یو نیم کلن ماشوم مړ شوی دی. صبرینا وایي ماشوم د زړه ناروغي درلودله. د بې وزلۍ او روغتیایي خدماتونو ته د نه لاسرسي له امله د خپل ماشوم په ویر ناسته ده. صبرینا ازادي راډیو ته وویل:
ما یک طفلک داشتم، فقط یک نیم ساله بود.
ما یو ماشوم درلوده چې یو نیم کلن او شپه کوه ورځې مخکې مړ شو. زړه یې سوری و، اقتصادي ستونزې مې درلودې. دلته علاج نکیده، له افغانستانه بهر می هم نشوی بیولی. نږدې کلینیک هم نه و، کوي هم دومره پاملرنه نه ورته کوي. روغتونونو کې هم داشان غریب و ماشومانو ته پاملرنه نکیږي.
فانا به مو رقم توجه نداره سر اولاد غریب.
ما جبینه هم د شمال ولایت کندوز اوسیدون کده. هغه چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په کلی کې اوسیږي وایي روغتیایي کلینیکونو ته د تګ لپاره را ده چې اوږده لار پلی مزل وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
بیا درزادیم سویت غزی تولد شده.
زما یو وراره خوارځواکی زیږیدلی، یو کلن شو خو اوس هم لکه نوی زیږیدلی ماشوم غوندې ښکاري. موږ له کلینیک څخه لرې یو، چې ور هم شو هلته ډاکتران ښه چلند نه کوي.
خوب نمیکنه.
د فراه ولایت اوسیدونکی احمد طایر هم وایي چې یوه میرمن چې د خپلوانه وه د زیږون پر مهال مرکز ته له رسېدو مخکې مړه شوه. هغه وویل:
از لحاظ شفاخانه کلینیک خیلی امکانات
ولسوالی دروختونونو او کلینیکونو په برخه کې کم امکانات لري. جوند ولسوالی کې اوسیدونکې زموږ یو خپلوانه وه، سخت ناروغه وه. کله چې په موټر کې مرکز ته انتقالیده، له رسیدو مخکې مړه شوه.
دوی دغه شان ازادي راډیو ته ویل: دا مهال هم د کلینیکونو د لریوالي، د ګرځنده ټیمونو له کمښت، د درملو د نشتوالي او د شدید بېوزلۍ له ستونزو سره مخ دي. د طالبان حکومت د روغتیا وزارت وین شرف زمان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته چې خلکو ته د لومړی روغتیایي خدماتونو د لاسرسي په برخه کې دوی څه پلانونه لري، ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او نورو همکارو سازمانونو یې وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به په 2023 میلادي کال کې روغتیایي خدماتونو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 10 میلیونه او 6000 ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوې ویلي چې راتلونکی ژمی به هغه خلک چې په لوړو او هغو سیمو کې اوسیږي چې ورتګ ورته ستونزمن دی لا زیانمن کړي. د دې سازمان په یوه اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د هیلت کلستر ادارې په همکارۍ یو نوي هغو سیمو ته چې لومړیتوب لري د درملو او روغتیایي توکو د لیږد چارې پیلوي. خو د افغانستان په ځینو ولایاتو او په ځانګړي ډول کندوز کې د ښځو اندېښنه دا ده چې موسسې په یوازیتوب سره نشي کولی ټولو ښځو او ماشومانو ته د اړتیا وړ روغتیایي خدمتونه او درمل ورسوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسم یو نړیواله موضوع: د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونو د اوکراین ختیځ ښار بخموت په کندوالو بدل کړی دی. لبلې خوا د اوکراین پوز پروند دغه هیواد پر بیلا بیلو برخو د توغندو د لګیدو او همدارس هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر وایي د هیواد په ختیځ کې وضعیت لا هم کړکیچن دی.
په اوکراین کې د روسیې 9 میاشتنۍ جګړه پر هغو 4 ولایتونو متمرکز ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په غیر قانوني ډول د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې له خپلې خاورې سره الحاق کړی. دغه تازه جګړې څرګندوي چې روسیه هڅه کوي پر دغو سیمو ولکه ټینګه کړي او اوکراین غواړي چې بیرته دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک ولایتونو په ګڼو هغو ښارونو کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي وضعیت لا هم کړکیچن دی. دغه دواړه ولایتونه په دونباس کې چې یوه پراخه صنعتي ساحه ده پراته دي چې له روسیې سره سرحد لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دونباس د جګړې په پیل کې د تمرکز عمده ساحه معرفي کړه چې له 2014 نه د کال راهیسې روس پلو بیلتون غوښتونکي پکې په جګړه بوختي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیر شپه په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي بخموت، سولیدار، مارینکا، کریمینا هغه سیمې دي چې له اوږدې مودې راهیسې هلته د ژوند امکان نشته چې د توغندیو د حملو له کبله دغه ځایونه ویجاړ سوي دي. هغه ویلي چې اشغالګرانو د دونباس بل شر بخموت چې د روسیې پوځ له وړاندې سخت ویجاړ کړی وو اوس په کنډوالو بدل کړی دی. په ویجاړ سوي بخموت کې لا هم ځینې ودانۍ ولاړې دي او پکې پاتې کسان پر لارو او سړکونو کله ناکله تر سترګو کیږي. خو د ماریوپول او نورو لانجمنو ښارونو په څیر بخموت هم د اوږدې مودې لپاره محاصره وو او په اوکراین کې د عمومي خدماتو ختمولو لپاره د مسکو تر پراخو حملو مخکې هم دغه ښار د اونیو لپاره له اوبو او برېښنا بې برخې پاتې وو. د دونیتسک والي پاولو کیرلینکو و اونې مخکې اټکل کړی و چې د دې ښار چې څه باندې 10,000 اوسیدونکي لرل 90% وګړي هغه وخت وتل چې د ټول دونباس د نیولو لپاره مسکو د څو میاشتو لپاره تمرکز وکړ. د اوکراین د پوځ لوی درستی د جمعې او شنبې ترمنځ د اوکراین په بیلابیلو برخو کې د ګڼو میزایلو لګیدلو، د شلو هوایي حملو او څه باندې شپېتو راکټونو لګیدلو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ورته ویلي چې نور دې د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي طالبانو یې د موسیقي ټول آلات ورمات کړي دي. له دې سره په خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وایي له زیاتو کړاوونو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړی ده. طالبانو په خپل لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت لخوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډیر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نشي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل.
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي، دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسیږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالي ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته. دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی ورسره مخامخ دي.
د ښاغلي زازي په خبره ملګري ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو او ډېری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقي لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بیلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډېری سندرغاړو دغه هیواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا ای اف آی د معلوماتو له مخې شاوخوا 3,000 سندرغاړو هنرمندانو چې په فرهنګي برخو کې فعالیت درلود، لدوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي ترڅو له افغانستان او یا هم دریمګړي هیواد نه جدي ورغلي دي د وستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو د ودونو په پروګرامونو او همداراس په موټرونو کې د سندرو په اورېدلو بندیز لګولای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان کرکټ بورډ تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلې د جوړولو لپاره په ټول هیواد کې د ازموینې بهیر پیل کړی دی. دا بهیر نږدې نیمایي ته رسیدلی دی. په دې اړه د بختیار ساحل راپور واوري.
Only took 22 overs to bowl Pakistan out for 63.
دا په 2018 زیږدیز کال د ماليزیا په کوالالمپور ښار کې په لومړي ځل تر 1900 کلونو د کم عمره افغان ځوانانو د اتلولۍ شیبې وې. افغانستان د آسیا جیم سیالیو په پیلوبه کې پاکستان ته په ستر توپیر ماتې ورکړې وه. افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو وار بیا د نومبر میاشتې په 24 نیټه تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د جوړښت په پار د ازموینو اخیستلو نیټې اعلان کړې. د دې ازموینو له مخې تر دې دمه د بند امیر، امو او بوس لوبډلو لوبغاړو ازموینې اخیستل شوي دي او د پلان له مخې به د ډسمبر میاشتې په 12 او 14 نیټه له مسیناک او د همدې میاشتې په 15 او 16 نیټه له سپینغر زون څخه ازموینې واخیستل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځلې د حقدارو لوبغاړو د غوره کولو او پروسې لا شفافیت په موخه څو کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې په ترکیب کې د بیلابیلو څانګو د غړو او مسؤلینو ترڅنګ د فساد ضد کمیټې استازی هم شامل دی. په کرکټ بورډ کې د کورنی کرکټ څانګې مشر ښاغلی نظیم جار عبدالرحیمزی هم د لوبډلې د جوړولو د ټاکل شوي کمیټې غړی دی. هغه د دې پروسې په تړاو ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي دي:
د شفافیت په اړه باید ووایم چې پوره شفافیت پام کې نیول شوی ده او هوډ او اراده او لارښوونه د مشرانو همدغسې ده چې باید شفافیت ته لومړیتوب ورکول شي. تذکرې کتل کېږي، عمرونه کتل کېږي، ټرایل دو مرحلې لري، دو مرحلو وروسته بیا ډاکټر صاحب موږ سره شته ده چې هغه عمرونه ګوري، په نظري ډول باندې هغه ګوري، خپل کوم چې تکتیکونه دي د هغې ته په کتو سره او له هغې وروسته د یو ټیسټ ته دغه ټول مرحلو نه څوک ووځي نو هغه بیا هغه لوبډلې ته چې هغه د زون په کچه جوړیږي نو هغې لوبډلې ته لاره پیدا کوي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی بیا په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبډلې د جوړولو موخه را روان نړیوال جام، آسیایي جام او د بنگلاديش هیواد د ځوانانو لوبډلې سره لوبې کول دي. خاغلی ملکزی زیاته کړه:
د هو پنټرایل باره کې بلک وضاحت درکم، د افغانستان داخلي کرکټ یا ډومیسټک کرکټ چې موږ ورته وایو ورځ تر بلې زیاتیږي او نوی نوی استعدادونه پکې پیدا کیږي. البته ډیر زیات وخت کیږي چې موږ اوپن ټرایل نه واغسته، نو زموږ هدف دا و کچیر ته موږ د نس کلنو تر څنګ داسې لوبغاړي پیدا کوو چې هغه کې استعداد ډیر زیات خو وي، که هغه چیر ته ښه فاس بالر وي یا ښه وکټ کیپر وي یا ډیر ښه بیټسمین وي، خو عمر یې برابر نه وي. البته ایلیجیبل نه وي د انډر 19 لپاره، تر څو هغه هم موږ ځان سره پیدا کړو، ټارګیټ یې کړو، وې ساتو، که چیرته هغه موږ ته د ایمرجنګ لپاره پکارېږي یا هغه لوبغاړي چې عمرونه ډېر زیات کم وي او ډېر استعداد پکې وي لکه انډر 16، نو پروسه لګه وه د دې لپاره موږ اوږده کړه تر څو د افغانستان کې چې هغه استعدادونه شته چې اوسه پورې د چا خیال ورته نه ده شوی تر څو هغه لوبغاړي هم موږ پیدا کړو.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی بیا د لوبډلې د جوړښت په پار له اوپن ټرایل سره مخالفت ښیي او هغه وایي چې په دوه ورځو کې له نږدې 1300 لوبغاړو څخه ازموینه اخیستل اصلا امکان نه لري. د نوموړي د معلوماتو پر اساس چې په کابل ولایت کې تر 1300 کسانو د ازموینې ورکړې په خاطر نوملیکنه کړی وه او کرکټ بورډ دا پروسه په دوه ورځو کې تر سره کړې ده. خاغلی احمدزی ازادي رادیو ته وویل:
دې ته وخت په دې باندې په کار وځي، په اول ورځ باندې پرا اوپن ټرایل شوی وای، دوم ورځ باندې بیا په کټګری باندې شل شوی وای، سی اوپنران بیل شوی وای، د اوپنران له اوپنران سره ټرایل زغلی وای، د فاست بالران له فاست بالران سره، د سپینران د سپینران سره او د وکټ کیپرانو کټ کیپرانو بیټسمنانو سره د سپو کټګری ټرایل اخیستل شوی وای.
په دریم ورځ باندې کدل ته نوې کم سی وی دوی ته ټایم کم بلاو سوی وای په دریم ورځ باندې باید بیا کتل سی وای دوی ته ډیر زیات بال نسی وای
د دولت احمدی په وینا کرکټ بورډ لمړی دیر کسان غوړه کړی دی بیټری یو یو ټیسټ اخیسته چې اکثره پکې پاتې راغلی دی او په اخره برخه کې د لوبغاړو د عمرونو ارزونه کړې ده چې اکثریت یې غټو د یادونه ده چې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې په کرکټ کې له خورا ارزښت برخمن دي او د کرکټ نړۍ اوسنی اکثره ستوري لوبغاړي هم له دې پروسې تیر شوي دي د افغانستان ملي 19 کلونو ځوانانو په 2013 او 2022 زیږدیز کلونو کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر نیمه پیلوبې رسیدلې دي
د خبرونې په دوام کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو خو اوس چې 4 بجې او 10 دقیقې دي د دې سات لاند خبرونه واوري د کندهار د سپین بولدک او چمن د دروازې ته نږدې د یوې پوستې د جوړولو پر سر نن سهار د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې شوې دي په سپین بولدک کې یوې ځایي سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې مرشوبله نه ده پیښه شوې او د سپین بولدک چمن دروازه هم د مسافرو پر مخ خلاصه ده د افغانستان د طالبانو د حکومت یو پلاوی نن یکشنبه تهران ته ورسید چې د افغانستان ایران پاکستان او ملګرو ملتونو په څلور اخیزه غونډه کې ګډون وکړي د ایران مهر خبري آژانس وایي د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت پلاوی به په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري استازي هم پکې برخه اخلي د افغان کډوالو د ستونزو پر حل لارو وژغيږي د بشری حقوقو یو شمیر فعالانو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور ښار کې لښ پژم ټولګي پورته افغان جنوت د زده کړو د حق غوښتنه وکړه په کابل او د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شول په زابل کې د امیر روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې د کورونا پېښې یو وار بیا ډېرې شوې دي په زابل کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې په وروستیو درو میاشتو کې د 200 تنو کورونا تشخیص شوی او څو تنه ورڅخه مړه شوی دي او د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یو نانوایی کې د بمبي چاودنې له کبله لشتل لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او دورو کوسوی او پیداسوی عزیزانو ګرانو دوستانو ته سلامونه او ښه شپه تاسو د بشپړې روغتیا او هوسا ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشن برابر کړي او وړاندې کوم درنو اوریدونکو د همدې روان کال په ترڅ کې موږ د خپل اوریدونکو څخه یو زیات شمیر ژغیز یا صوتي پیغامونه ترلاسه کړي وو چې په هغه کې یا خپل عزیزان لټوي یا کوم څوک پیدا کړي یا لیدلې وي خو که در رسیدلو پیغامونو شمیر د تیرو څو کلونو سره مقایسه کړو نو د هغو وختونو په پرتله شمیر لږ او علت یې هم دا دی چې زموږ هغه کورنۍ شمیرې چې پخوا زموږ ګران اوریدونکي د هغې لارې خپل پیغامونه موږ ته رالیږل نور د فعالیته ولوېدل او یوازې زموږ بهرنۍ شمیره کار کوي چې په هغه کې پیغام ایښودل یو څه ګران دي خو که چیرې زموږ اوریدونکي هڅه وکړي چې په لنډه توګه موږ ته یو پیغام پرېږدي نو بیا به دومره ګران نه تمامېږي لکه چې مې په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې ده که چیرې تاسو تر یوې دقیقې پورې خپل پیغام موږ ته راولېږئ یا ثبت کړئ نو هم به مو لګښت لږ سوی وي هم به د نورو اوریدونکو پیغامونو ته ډېر ځای پاتې شي اوس په هم راسو د تل په شان به د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو په هغو پیغامونو سره پیل کړو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکړي دي
سلامونه روشن سے محترم تا تکوم سوچ اور آزادی ټولو ته خاص زنګړې سلام دا وخت په خیر زه خالد ارمان د ننګرهار ولایت کمی ولسوالۍ ته تا سره پیغام پیدم روشن سے محترم یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم خپل یادوی اسماعیل د پلار نوم عمر یادوی روشن سے محترم دا خلک چې د تور کالی فرتن دی او شنه بوټان هم دی که د هر چا وي د انساني او همدردۍ د مخې مونږ سره په دې دوه ټلیفونو شمېره اړیکه ټینګه کوي 0 5 5 4 2 0 1 2 وایمه 0 او اته صفر پنځه پنځه څلور دوه صفر یو اریبا شمیر هم لرم صفر واویا دیرش نوی شپږ سوه شپاړس یو ځل بیا صفر او صفر او او درې صفر نه صفر شپږ یو شپږ دا زما شمیرې دي روشن صاحب محترم بار بار زما پیغام نشر کوي او دا کوښښنه کې دار چاوي ترلاسه کوي اتصال شمیره هم بیا وایم چې صفر و سو اتیا پنځه سو څلور پنځوس دوه سو یو باقي خبرونه بلی السلام علیکم ډیری مودې بعد زه ټلیفون کې ترغلې مل تاج ننګرهارې ما ننګرهار ولایت نه زمون سیمه چې ننګرهار ولایت د پتور خان کې ما یو مشوم به راکړی دا چې نوم یې محمد ده دا پلان روم لونګ یاد دی کله هغه مشوم د هر چا وی نو ماته یې مهرباني د وجه په دې شمارو زنګ وکي پر او تاول دې خبرم وایم او د دې زی دې خبر شماره دا سپیر سپیر نه ها دعا یو درې یو سفر نه سپیر و دعا سپیر شپاک سلور د دې شماره کوم سپیر سو یو ته د وش پته د وش پته د لست یعنی سپیر و ته یو شپاک دعا شپاک دعا اگر نه کوم دغه پیغام ست کړی او زړه ولي چې دغه مشوندار چا ویډیو مشوم د کوچنی داته کاله عمر ده او تور جامع برتن دی اور شپ جاړ دې مشپره چې ما سره د خوې پما السلام علیکم روشن صاحب تاسو ته بیا چې څوک اوریا د دې رادیو ټولو ته ځنګړي سلامونه ځلې کې تراغله ما ته محمد نور مرانی مکابل ولایت د 112 سالي څخه روشن صاحب مونږ یو ماشوم مندلې چې دی محمد الله په نامه دی د احمد الله زوی دی لګ عصبي ستونزه هم لري د لاس کلو دی څلور ورځې کېږي چې مونږ سره دی دغه نو ډیر خفه دی خپل کورنۍ ته جاړي بس کار چاته پته وی یا دې چا دې کورنۍ وی زه ورته ټلیفون یې شمیرې وایم هغه دې مونږ سره اړیکه ونیسي تمړي کې واتس اپ یې شمیرې وای چې پرواویا یو دې پګاتیا نه سوو وشت یعنی چې پر وو درې یو اته شپږ نه دوا اخرې وو بل یې شمیرې چې پرواویا نه سوو دېش پنځاتیا او څلويخ یعنی چې پر وو نه حاضری سپراته پنځه څلور اخیری و ډیر زیات مننه روشن صاحب چې موږ تم وخت راکړه بیا د خدای په مان نه خو وخت
سلامونه او نه چې له روشن صاحب محترم خو دې کسرو جوړ چې جمعي په تنو لري ز کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب دولس ولینا ماته سمو د مخکي او هیوادوال د مسعود خورمی په نامه باندې د ایران هیواد نزنګ وهله او د ایران هیواد ته مخکي تللی ما البته باندې مو اوس له زندان نه خوشی ما او د ویدان ورده ګولات وسیدین کې ځان معرفي کاو که هر څوک غواړي د خورمی صاحب څخه معلومات پیدا کړي البته مسعود خورمی نیمیږي زموږ د ټلیفون شماره د ماته د زنګ وی د فاکر معلومات ورکوم سی پروسو نه هاتیا یو سی یو سی فر یو بل شماره ده سی پر واویا سلورتیا سلورتیا شپږ سو واټیا
سلامونه نیکه له احترامات روشن صاحب محترم تاسو او بیا چې سو ګوري ازادې رادیو ټول خو ګوري دونکو ته همدا وخت مو خیر زه در سره د ټلیفون پر کرخ وصل شوی مزاج لیکوزم او بیا د خوست ولایت له خاص خیر دلته زموږ ملګری یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی چې عمر تقریبا د څلور پنځو کالو په شاوخوا کې دی تورې غټې سترګې لري غنم رنګ قواره لري او تور برابر وېښتان لري دا کوچنی ماشوم که د هر چا وي نو ما سره دی په دغه دوه غبرګو ټلیفون شمارو اړیکه ونیسي لومړی ایم ټین شماره صفر واویا ولس ولس څلور سوه اته شپېته یعنی صفر و یو یو صفر سلور شپږ اته بل اتصالات شماره ده صفر و اته سلور صفر دوه پنځه سلور دوه امکان شماره بیا وایم صفر و بیا ولس لس سلور سلور سوه اته شپېته رشته محترم کله چې دا پیغام نشر کړي تر څو د دې ماشوم کورنۍ پیدا شي او دا ماشوم ورته وسپارو په تاسو وخت خدای پامه
ګران دوستان، دا وستاس هغه پیغامونه چې په غو کې مو زموږ د زونو هیوادوالو د پیدا کېدو خبر را کړیو. ستاس څخه مننه. اوس په هم راس ستاس هغه پیغامونه ته چې په غو کې د خپل ورکو سوي دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي.
سلامونه کیلې دا غاډي راډیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. دا یو حکم د جلال آباد ښار څخه لرنه زما یو ورور دی د لکه نه سه نه درک شه د وجوب ګوند او غوونو کوند کچا دې په اړه معلومات دي انساني همدردی لمخه دي لپاره شو ټلیفون کړو لمخ سره اړ کیو نیسی سه پروايا سالور دي شیو پندوس نه زو پندوس بلش میرا سه پرتا یا سالور دي شتاتیا دو سو یو دریم شو میرا سه پروايا درینا ایسوارلس
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام کوم. واخ مفخر عبدالمتین بارک زایم د کابل پلو چرخی څخه. دغه ته منګ نه یو ماشوم نه درک شوی د شتی ولا په نامه د 12 کلو بی او که هر ورته معلومات یې نو ما درې په دغه شمیره زنګ وهي. د انډین شمیره د 0 اتیا 9 پک سوه اتاویا، یعنی سپیر و و ات سپیر دو نه شپگ و ات د خدای پما.
سلامونه روشن سپتا تا تا تر سن تخنیکی هم کار د توک چوری ازادای غریو دو ته خاص سلام دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولر له کامې ول سوالی څخه نړی کني ولی چې دوه ورځې مخکې د ما د طرف زوی کامران د پلار نومې یوسف خان ناګر کښوي دې چې سره په دې اړه معلومات دي. موږ سره دې په خبرګو شماره اړیکه ونی سي. شماره وایم: 0 3 5 2 6 1 0. یعنی 0 5 2 6 1. روشن شماره وایم: 0 9 9 اویا 3 5 بے تکرار اوم: 0 9 9 0 5 5. ډیره مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر.
السلام علیکم، عبدالحنان مولوی مد کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکړی د ذبیح الله په نوم څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات شنو ماته دي په همدغه شمېره کې د خوندي سیم د زنګوي شمېره ده: 0 0 0 3 5 5 3 0 0. د شمېرې تکرار دی: 0 0 0 5 5 5 5 5. او یا هم بل شمیره د روشن ده: 0 9 9 3 5 5 3 0 0. د شمیرې تکرار دی: 0 9 9 4 5 5 5 5. او یا هم بل شمیره د ام ټی ان ده: 0 9 9 3 5 5 3 0 0. د شمیرې تکرار دی: 0 8 0 4 5 5 5. د خدای په نام.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو میناوالو ته. محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه. دغلته موږ نه یو ماشوم نه درک شوی د صدرولي په نامه د شپږو کلو به لږه ثابت تکلیف هم لري. تور بوټونا او سپین کالی پرتان دی که هر ورته معلوماتي نه ماتره په دغه شمیرا زنګ وهي د اتصالات شمیرا دا 70 شپږ اتیا 200 سلور 50 200 سلور شپېته یعنی 70 8 شپږ 2 15 سلور 8 شپږ سلور او بل د انټین شمیرا دا 70 8 لس 2 15 8 92 یعنی 0 1 0 5 2 8 9 2 او بل هم د واتس اپ شمیرا دا کغواړي چې په واتس اپ انزوران را ولېګنه وان ته دی په واتس اپ په دغه شمیرا باندې هغه و د واتس اپ شمیرا دا 0 1 1 0 8 9 2 یعنی 0 1 1 3 1 8 9 2 ته خدای پما
همدارز زموږ یو اوریدونکو دغه خبرونه ته یو لیک راستول دی او په هغه کې داسې وای: رسول خان د وزیر زوی د خوست ولایت د علیشیر د کلی څخه د یو کال رئیس د خوست بازار څخه ورکسوي دی. که هر چاته معلومات وي نو په دغه نمبر دی ټلیفوني اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیره 0 1 3 2 2 2 1 شمیره تکراروم 0 1 1 3 2 2 1 او بل شمیره ده 0 99 5 8 4 8 شمیره بیا تکراروم 0 9 5 8 8 4 8 کار چا پیدا کړی وي هغه ته انعام هم ورکو. دا زموږ د ګران اوریدونکو لیک چې ما ولوست.
السلام علیکم روشن صاحب، تا ته او تا تخنیکی همکاران ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه ستاسو په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی، د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه دا 2 کاله کېږي نادره کوي. ده د پنج مریضي درلوده، یو ناس یو پښې د کار نه کوي، نو اکثره وخت به دی تلی و هرات ته، هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی، خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي. نو په دغه شمیره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیند شمیره درته وایم: 0 1 0 9 3 4 2. د دې سیند شمیره بیا درته وایم: 0 1 0 0 9 1 0 3 3. دوهم د اتصالات شمیره درته وایم: 0 1 3 1 3 2 0 0 2 9 2 0. بیا هم د اتصالات شمیره: 0 1 3 1 3 2 9 2 0. نو د ازادۍ هغه څه مننه کوو، باید موږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې لازم اواز واوري، په چیرې که مړي یا که ژوندی دی درک ولري، اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمیره ناست نه شي. خو دی چې موږ کوچناک سړی وو، په تنه دې غټ نه وو، شاوخوا د 40 کالو په اندازه دې عمر بلوه انشاءالله. دا تړله، نو که هر مسلمان درک ولري، باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي او د خپل مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
بلی السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشحاله به یاست. طاهر روشن صاحب تاسو سلامونه کوم، ستاسو ټول همکارانو سلامونه کوم، په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشحاله به یاست. زه احمد عیساک افغان یم له کندهار څخه. طاهر روشن صاحب تاسو په تیرو پیغامو کې یادونه وکړه چې پیغام د سره ثبت کړه. متاسفانه چې ما دغه دوست نوم نه واخیستی، از مور دوست چې ورکو زما سره نوم یې سوی ونو، دغه دوست نوم چې دی سیمې اولاد دی، د 9 کال دی، د کندهار څخه نه درک سوی دی. نو دوست یې لمنه څخه جنگ ولی وو، دغه دوست نوم نه دی اخیستی چې مور دغه پلان کې دوست پیدا کړی دی. که چېرې هغه دوست ما غږ اوري، نو د سیمې اولاد په نامه دی، د 9 کال دی، که چېرې د سره یې نو ماته چې جنگ وي یا چې خپل پیغام ثبت کړي او ماته چې دغه دوست ټولې نشانې راتووایي. نو زه به داسې دغه نشانې ورکوم چې مولا په نامه دي، د 9 کالو څخه دي، د کندهار څخه نه درکه سوی دی. نو دغه یو څه وخت کېږي، نو زه به خپل شمیرې ورته ووایم که چېرې دی زما غږ اوري، زما سره دې پر دغه شپني شمیرو اړیکه ونیسي. افغان بیسین شمیره ده: 0 1 0 اته درې درې صفر نه دوه پنځه اتصالات شمیره صفر و اته یو یو څلور څلور نه شپږ دوه شمیره یو ځل بیا وایم صفر اویا درو اتیا دېرش نه سوه پنځه ویشت اتصالات شمیره صفر اته اویا یوولس څلور څلوېښت نه سوه دوه شپېته مننه ژوندی اوسې تیار روښان صاحب زموږ پیغامونه نشرې نور مو وخت نه نیسم ښه وخت ولرئ د الله په
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د ورکشن عزیزانو د خبرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات کوم. خلیل آشنا یم له کونړ ولایت مرکز صداقت انکس سره اړیکه ټینګ کړم. زما یو تن وراره چې صداقت نومیږي، د پلار نومی نوررحمان دی، د تره نومی عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیراله د کلي اوسیدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چاته د دغه په اړه معلومات وي نو لطفا په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه شپږ شپېته شپږ شپېته پنځه پنځوس درې څلوېښت. یو شمېره یو ځل بیا صفر اووه شپږ 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 پنځه پنځوس درې څلوېښت. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو نو پرغه شمیره دې من فراری ته وي.
سلامونه روشن محترم، تا ته تخنیکی همکار ته د ازادۍ رادیو ټول خوږو ریدونکو ته دغه وخت مو په خیر. زه خیال زړګی در سره یو ځل پیغام پرېږدم. ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه زمون یو ملګری صداغې وراره په نوم د خیدر ولد سبر د نوې میاشتې راهیسې د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. د دغه هلک خپل نوم حیدر، د پلار نوم صبدر او د تره نوم یې ګلولي دی. د دغه ماشوم په اړه هر څوک معلومات لري نو له مونږ سره د فلاندې ټلیفون شمېرو اړیکې ونیسي چې اتصالات شماره ده صفر درې اویا صفر پنځوس درې دېرش اووه اتیا، یعنې صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته اووه. بله شمېره ده صفر اووه سوه شپږ اویا نه څلوېښت شل اته دېرش، یعنې صفر اووه بیا اووه شپږ څلور نه دوه صفر درې اته. واټساپ شماره وایم صفر درې اویا صفر پنځوس درې دېرش اووه اتیا. ډېره مننه، بس هیله ده چې دغه پیغام بار بار نشر شي. خدای پامان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ګوندل من دا نه ته بریښ ته ورسواله سره سره پاتې کوم ورځانه. یو دا ما زه تقریبا دا څلور کال کېږي د منیر په نامه دی، نو هیڅ په اړه موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې په اړه معلومات لري په دغه نمبر دی موږ ته ټلیفون وکړي. صفر اووه اته څلور اووه څلور یو درې څلور یو. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه اته څلور اووه څلور یو درې څلور یو. دغه شمېره ده، دغه شمېره یو چې ما سره معلومات وکړي نو ډېر جنو خوشاله کېږو. د کنجک د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا اتلس شل کاله عمر لري. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. خکسار د لاندې مله جلال آباد نه. دلته په جلال آباد کې د مونږ له سیمې یعنې د سرکې له سیمې یو ماشوم بې درکه شوی دی. تقریبا درې ورځې کېږي سرې جامې په تن دي او دغه تور رقم سپلی په خپو دي او د سې جامو کې تورې تورې نښې هم شوي، لګې نه تورې او سرې جامې سره ګډې وړې دي. نو کار چا کتلی وي دور ته خپل د ټېلیفون شماره وایم په دغه د ما سره اړیکه ټینګه کړي. د ټېلیفون شماره د صفر اووه سوه نهه سوه پنځه اویا نهه سوه اویا، یعنې صفر اووه صفر صفر نهه اووه پنځه نهه اووه صفر. ازادۍ راډیو مننه یو جهان او دغه پیغام نشر کړي او بار بار نشر کړي تر څو د خپل کوچنۍ خپلې کورنۍ ته ورسېږي. خدای پامان.
د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ ورک عزیز ورور چې ورک دی د متی الله په نوم باندې دی، د شپانوس کال عمر لري او د څلور میاشتې یا څلور نیمې میاشتې کېږي چې ورک دی. خپل د کور څخه درک سوی دی، د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د شراک د کلي دی. خپل د کور څخه درک سوی دی. که د چیرې د چا په اړه باندې معلومات وي او یا ورسره وي په دغه شمیره باندې د زموږ سره اړیکې ونیسي. 0-3-1-2-5-2-1-1 شمیره یو ځل بیا 0-3-1-5-2-1-2-1-1. والسلام په احترام.
له هر څه نه مخکې د رادیو ازادي کارمندانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم احمد شاه د مزار شریف د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د سرکمبز د کلي اوسیدونکی یم. په نامه د محمد ایوب د عبدالله خان زوی، دوه کاله مخکې د ایران په لاره کې ورک سوی ده. که څوک خبر لري په دغه نمبر دی زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-771-91-83-56 0-100-1-9-3-85.
سلامونه نیکی روشن صاحب، تاسو ته څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه اوري ټولو ته سلامونه کوم. هیلهشبه جان فریادي یم، له هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست هغه محمد نومیږي، د عبدالهادي اکا زوی دی. کم از کم 9-10 کاله عمر لري. نو د خپل کور نه درک سوی دی چې هر چا ته په اړه معلومات وي مې د خپل ږغ او ما په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم: 0-1-0-5-2-4-9-1. او بله شمېره وایم: 0-1-0-5-2-3-5-2. شمېرې بل بیا تکراروم: 0-1-0-5-2-4-8-4-9-1. او بله شمېره وایم: 0-1-0-5-2-3-2-0-5-2. نو هر چاته کې په اړه معلومات وي مې چې ته انسال پاتې وي، نو ما ته په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. شمېرې زه بیا تکراروم: 0-1-0-5-2-3-5-2. چې مې د لاسه کې ساده پیدا کړي شراخ ژوند دې بیا د خوښه ما
عزتمن اوریدونکو، په همدې ورسی پیغام سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. موږ تاسو د نورو پیغامونو در رسیدو په انتظار یو. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شميره د همدې خبرونې په پای کې درته اعلانو. تر اتلونکو خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلون.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.